وخت 12 بجې او 13 دقیقې دي. شیبه وروسته د 15 دقیقې 19 پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې متحده ایالاتو ته د ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله په ګډون د جګپړو چارواکو د سفر په اړه بحث کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز ته غوږ شئ چې نوریاس نوری اوروي.
د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم وویلې. د بدخشان والي احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له څلورو لورو د تشکان، جرم، بهارک او کشم ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې وې چې د افغان امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. په جلال آباد ښار کې 14 یو تن وژلی او 4 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار دی والی ویانا ته الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار مهال د جلال آباد ښار 15 نهي اړوند یوه سیمه کې د سړک د غاړې مین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د 201 سیلاب قلو اردو د ننګرهار په حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې وسلوالو طالبان ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دې قلو اردو ویان سید مقصود اغا رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې په دواړو ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړې چې ایران ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د هغو ملیشه ډلو لخوا د بې پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. په پام کې د په لسګونو هیوادونو په تور سمندرګي کې د نږدې 2 اونیو لپاره سمندري تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې وخت پیلېږي چې روسیې د اوکراین سواحلو ته نږدې د پرتو چیلنجونو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. شمالي مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 1500 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هیواد کې د زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادۍ راډیو په 25 کې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. د تیری پنځشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې یو لوړ پوړی افغان هیئت واشنگتن ته ولاړ. په هیئت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او نور افغان چارواکي هم شامل و. دا هیئت په داسې وخت کې واشنگتن ته ولاړ چې په افغانستان کې د سولې، جنگ او همدارنګه د امریکا او افغان دولت د اړیکو ترمنځ د اړیکو په اړه وضعیت یوې حساسې شېبې ته رسیدلی دی. د افغانستان پرلپسې ولسوالیو باندې طالبانو بریدونه زیات کړي دي. له بلې پلوه د افغانستان د سولې لپاره خبرې او هڅې په ټپه ولاړې دي او په عین حال کې د افغان حکومت سره د امریکا د مرستو د راتلونکي په اړه ګونګتیا، ابهام او ځینې پوښتنې موجودې وي. دغه پوښتنې څومره ځواب شوې په دې سفر کې؟ د دې سفر لاسته راوړنې د افغان حکومت لپاره څه وي؟ په عمومي توګه د افغانانو لپاره د سفر کې څه و؟ د جګړو پر شدت با تغییز ولری ایا را کمی بشی؟ ورسره با دی سولی پا خبرو که چټکتیا راشی؟ دا اونو دیر باستون اشته ده چه زبای لخپلو میلمنو سرکوم. رسره پا تماس که دی فروزان رسولی د سولی او دیموکراسی لپاره د یوشان والی دی داری رئیسه او همدارنگا محمد داود مایار چه د سیاسی مسائلو شنون که ده. دوارو میلمنو تا خراغلاست وایم. آقل رسولی لا تاسو بای پایل کو. تاسو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ چې کم سفر و خغلی عبدالله مرسره و او نور چارواکي مرسره و واشنگتن ته ولاړ، په عمومي توګه د تاسو برداشت له دغه سفر نه څنګه دی؟ څنګه و؟
سلام او احترامات وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. زه په عموم کې دې سفر ته په مثبت سترګه وینم. طبعا مشکلات همیشه شتون لري، او خصوصا زموږ هیواد افغانستان داسې یو هیواد دی چې هلته مشکلات په اوج باندې دي. نو طبعا سولې پروسې کې چې څه ستونزې شتون لري، جګړې چې په څه حالت کې روانې دي په ولایاتو ولسوالیو کې، مشکلات په دې سفر کې به هم وي، د خلکو نیوکې هم په دې باندې دي. خو زه خپل شخصا دا مثبت ارزوم. ولې مثبت ارزوم؟ هغه په دې خاطر چې یو خو پس له دې چې رئیس جمهور بایدن خپل کار پیل کړی دی، پس له هغې رئیس جمهور د هغو سره هیڅ وخت مخامخ لیدنه نه وه کړې، او د ستراتیژیکو او ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو په خاطرو، د هغې لا پیاوړتیا په خاطرو مهمه ده چې زموږ رئیس جمهور او نور مشران دوی لیدلی وای، مخامخ ناستې کړی وای، او د حالاتو د وطن د حالاتو په اوزاو باندې بحث کړی وای. درسته د موږ همیشه وینو چې افهم او تفهیم یو خو د تلیفوني لارې څخه وي یا د لیرې د فاصلې څخه وي، چې هغه دومره اغیزمن نه وي، نسبتا دومره چې مخامخې ناستې اغیزمنې وي. نو ځینې موضوعات دي چې هغه فعلا د خلکو سره د خبرو له طریقه، رسنیو له طریقه شریک شوي دي، لکه د دوی.
ما غوښتل له تاسو همدا وپوښتم چې تاسو داسې دقیقې لاسته راوړنې که راته ووایئ د افغان حکومت لپاره څه شی وي؟
همدا چې هغوی امریکا په دې باندې بیا یو ځل ټینګار وکړي چې دوی به اقتصادي، سیاسي او نور ټولنیز مختلفو اړخونو له لحاظه به دوی ملاتړ کوي د افغان ولس. زه فکر کوم همدا یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا د دوی تعهد شي چې هغوی به اوس هم د افغان ولس سره ځواکونو سره به دوی خپل ملتیا ولري، او د دوی همکاریانې خصوصا د ښځو په برخه کې چې کوم تعهد دوی شولی دی. نو زه فکر کوم همدغه عموما همدا لاسته راوړنه وي. نو داسې نظامی د دوی شتون هغه شیان خو موږ هم نه غواړو، او زموږ د مملکت خیر هم نه دی. نو دا چې هغوی ځي په مخه دې ښه سي، ولې فعلا همدې حالت کې همدا همکاري کولای سي چې دوی خپل ملاتړ مشتره ولري، مالي لحاظه، تخنیکي لحاظه. هماغه زه فکر کوم یو ضرورت دی زموږ لپاره، او لاسته راوړنه هم د دې سفر.
مننه ښاغلی مایار. تاسو تر ازو دې تاسو فکر باندې افغان حکومت له دغه سفر نه څه تمه لرله، او دا تمه چې څه توقعات دوی لرله هغه یې ترلاسه کړل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو. سلام وایم من قدر من میلمانی ته، ټول اوریدونکو ته. صاحب د مسلکي برخورد د ډیپلوماتیک مسائلو سره دا یو سلسله اصول لري. که اصول را دغه اصول ته احترام وشي، یعنی د معیارو مطابق موږ مختلاط شو، د تعریف مطابق مختلاط شو، یعنی په دې معنا چې موږ خپل منافع ته رسیدلی یاستو، او دا چې دی د اخلاق چې دی د ډیپلوماتیک اخلاق دا تعریف شوی دی، په دې کې موږ نشو کولای چې وایي چې د ما په نظر یا د ما په اند دا سفر مفید و یا نه و مفید، یا مونته دا کوم پروتوکول چې و دا نظر کې نیول شوی و کنه نیول شوی، دا موږ غوړونه ګورو. دا معیار څنګه ده؟ اوس په پروتوکول کې یا تشریفات کې یا په ډیپلوماتیک عرف کې یو سلسله مسائل دي چې هغه نظر کې نیول کیږي. حتی چې کله یو ولسمشر بل ولسمشر ته خزینه کې یو قدم یا دوه قدم لاندې راځي، ورته کته کیږي، دا یو معنا لري. دا وایتون فیاد ولرو چې د ډیپلوماتیک ژبه چې ده دا اشاره ای ژبه ده، یعنی دا موږ به د یو طرف په عمل کې ګورو، د دې په ویناو کې د ژبې کوم تشریفات شدي هغه ډېر معیار نه دی. اوس که چېرې موږ دا وګورو، دا معیارونه چې ما مخکې یاد کړل، چې کله ولسمشر تیاری نه کته کېدو یا د موږ د حکومت یې تیاری نه کته کېدو، د میلمنو د استقبال لپاره د امریکا د حکومت نه څوک راغلی، د ولسمشر راغلی و یا د بهرنی چارو وزیر راغلی و تشریفات لپاره، یا د دې مجلس یا مجلسونه چې دی طرفه کوم رئیس راغلی و، چې دا په دې کې ونه لیدل شول، چې دا خپل یعنی په دې معنا چې دلته پروتوکول او خاص پروتوکول دې ته نظر کې نیول شوی نه و. د بل طرفه چې کله کانفرانس شول، مطبوعاتي کانفرانس، په دې کې بایدن ګډون ونه کړ. موږ دا تجربه په ټول نړۍ کې لرو چې کله ولسمشر بل مملکت یا بل هیواد ته ځي،
چې کله پریس کانفرنس کېږي دا پریس کانفرنس مشترک کېږي په افغانستان کې مونږ تر اوسه پورې یو ځل هم دا تکرار شوی نه ده چې کوم ولسمشر راغلی وي او دا یوازې کانفرنس ورکړی وي. د بل طرف نه که چېرې پروتوکول ته وګورو چې په کوم مجلس کې چې بایدن او زموږ ولسمشر ناست و د افغانستان بیرغ هلته نه لیدل کېږي، او کچیر اعلامیه ته وګورو رسمي اعلامیه د امریکای طرفه د سفر پاکله نشر شوی نه ده. حتی د بایدن په ټویټر یا فیسبوک پاڼه کې د سفر یو عکس نه نشر شوی. نو کچیر د ډیپلوماتیک ژبې ته وګورو، د شاروي ژبې ته وګورو، د امریکا حکومت د سفر ته په مثبت نظر یا په ډیر ارزښت نه دی کتلی.
مننه په دې برخه کې خبرې کېدلې شي. زبا فروزان رسولی ته راشم. اغلی رسولی، تاسو د خغلی معیار صاحب د دغه څرګندونو په اړه څه وایي؟
لکه څنګه چې ما یادونه وکړله، درسته ده د پروتوکول لحاظ او د نورو موضوعاتو ته لحاظ ستونزې هم شتون درلودلې، ولې دا ستونزې یوازې خیر هغه کوم مقایسه اوس دلته د چیش سره کوو، کوم د معیاراتو سره مقایسه کوو، خو درسته ده واقعا مشکلات و نیمګړتیاوي وي. ولې که چیرې دا موږ مقایسه کوو نسبتا د نورو آسیایي هیوادو سره، د هغوی رئیس جمهوران چې کله تللي وه هلته حالت و، نو موږ وینو دا ستونزې یوازې د افغانستان په حق کې نه، بلکې د نورو مختلفو هیوادونو د هغوی رئیس جمهوران هم چې راغلي وه په دا ډول پروتوکول د لحاظه مختلف ستونزې شتون درلودللې. خو د افغانستان د خلکو تمه هغه موږ هغه لوی تصویر ته که چیرې وګورو، طبعا افغانستان داسې یو هیواد دی چې زه خپله شخصا فکر کوم او ډېر هیوادوال نور به هم فکر کوي چې همیشه به د امریکا د علاقې وړ یو هیواد اوسي چې هغوی خپل شتون به دلته مهمه ګڼي. نو که لوی تصویر ته وګورو او د دې پروتوکولو ډیپلوماتیکو ځینې نورو جزئیاتو څخه تیر شو، اصلي هدف دا و چې افغانان په دې تمه و د دې سفر څخه چې فعلا هیواد کې روانې جګړې د هغې د کموالي په اړه باندې موږ یو خوشخبري واورو، او یا دا چې د سولې پروسه چې فعلا یو نامعلومه حالت کې قرار لري د هغې د پرمختګ په اړه باندې څه واورو. زیاتر تمه د هغې خوا وه چې زه که چیرې د نیمګړتیاو پوښتنه د دې سفر ما څخه څوک وکړي، زه به دا ووایم چې موږ هغه هیله چې درلودله چې د دې جلسې په پای کې موږ یو خوشخبري واورو چې یعنی طالبانو باندې به ژغ وسي چې هغوی مذاکراتو ته ادامه ورکړي یا جګړې دې کمې کړي، هغسې څه مو وانه اورېدله چې واقعا دغه زموږ زه دې ته ډېر ارزښت ورکوم د دې لحاظه کې یو نیمګړتیا و په دې سفر کې. خو د بل لحاظه دا هغه مسایل دي چې کله کله بحث کیږي ور باندې په داسې جلسو کې، لوړ کچو جلسو کې، خو هغه د خلکو سره نه شریکیږي. نو زه فکر کوم شاید حتما د سولې پروسې او جګړې کموالی دا خو یو ډېره مهمه موضوع ده، او مطمئن یم چې په دې باندې به بحث سوی، البته د خلکو سره به دا موضوعات شریک سوي نه وي، خو مطمئن یم چې خپل ډیپلوماتیکو لارو څخه به هم امریکا کوشش کوي او هم افغان دولت چې برته مذاکرات هم ادامه پیدا کړي او جګړه کمواله پیدا کړي. دا جدا خبره ده چې بیا دا تاثیرات څومره به وي څومره به نه وي، خو اقلا په دې چې دا لومړی سفر و دا ناستې خو باید وسي د رئیس جمهورانو په مایبانس کې پاینده کې هم باید وي تر څو اړیکې ټینګې سي. نو بیا هم د دې لپاره چې دا لومړی سفر و د رئیس جمهور غني د جو بایدن سره، دا یو مثبت قدم و او دا چې هغوی خپل تعهداتو ته بیا هم پیرې ټینګار وکړي چې دې ته ادامه به ورکړي، زه دې ته په یو مثبت سترګه وینم، خصوصا د ښځو موضوعات چې د ډېر وخت راهیسې هغوی خاموش او په دې موضوعاتو باندې د ټرمپ په دولت کې، اوس موږ بیا وینو د جو بایدن په دولت کې موږ د سفارت د نمائندگانو سره کله چې جلسې لرو یا د نورو سره، هغوی همیشه یادونه کوي چې د خواته به هم توجه لري د ښځو د حقوقو موضوع چې راځي.
ډېره زیاته مننه. زه تاسو ته راځم له معیار صاحب غواړم وپوښتم، د دې سفر په اړه باندې ظاهرا ډېر نهیلې او داسې نظریات لري چې ګوندي هیڅ بریاوی یا لاستراوړنی نه درلودلی. په داسې حال کې چې د دې څرګندونو برخلاف په رسنیو کې ښکارېدل امریکا کې دغه د پروتوکول مسله یو څلو نورو هیوادونو سره توپیر کوي، که څه هم د افغانستان ولسمشرانو ته یې ځینې وخت ډیر تود هرکلی ویلی، ځینې وخت داسې نه دي شوي. په امریکا کې نظامونو پورې هم اړه لري هلته څوک کم ګوند په واک کې دی، دا سمه ده. خو د بریاو په برخه کې مثلا د لیدنې نه وروسته د جو بایډن خبره راغله چې وی ویل چې دا سمه ده چې دوی له افغانستان نه په پوځي توګه وتلي دي، خو له افغانستان سره د دوی مرسته او ملاتړ به په ټولو برخو کې دوام وکړي. همدارنګه د امریکا کانګرس یو د نړۍ له هغه کانګرسونو نه دی چې په پریکړو کې مستقیم رول لري. د دواړو ګوندونو د مشرانو سره د ولسمشر غني لیدنې کتنې ډېرې تودې وي. دی په اړه باندې څه فکر کوي معیار صاحب؟ ډیپلوماتیک اصول خو تاسو یوازې په پروتوکول باندې وغږېدی، یعنی ضرور نه ده چې یوازې د پروتوکول مسله د ټول سفر سړی په هماغې باندې وارزوي.
بالکل، دغه کوم پروتوکول چې ممالکو ته د مملکت د طرفه یا د ابرقدرت د طرفه یوه خبر درته غواړم اضافه کړم چې د دې ابرقدرت سره یا د یو قوي هیواد سره روابط د یو بل هیواد د قدرت عنصر ده. یعنې داسې چې د یو مملکت جمعیت، جغرافیه، اقتصاد، رهبري دا د یو مملکت یا د یو هیواد عنصر ده. د قدرت د یو قوي هیواد سره انډیوالي او ملګرتیا دا مره ده. د یو هیواد عنصر د قدرت د یو قوي چې غیر طریقه هیواد کولی شي خپل رقیبان په منطقه کې د فشار لاندې راولي. اوس دغه کومه برقدرت چې ده دا په کوم نظر ساته ګوري؟ که چیرې د تا هغه منافع ورسره موازي وي یا ارزش د دې ولري چې دوی د روابط ارزش ورکړي، نو په پروتوکول کې دا مسایل واضح دي. اوس هم مسله تاسو د سوال مطابق دا ده چې نو راوړنې د دې سفر نه چی شي دي، دا واضح دي. اگر چې در کیفی مسائل شدید در قابل ده شمارش و آسانی ندید، خوز میارونه دست تنظیم شدید چه تا کیفی مسائل مونگه ده دی اغلا در آوسته لیشو دی واحد اندازه گیری لان در آوسته لیشو. اوز کرچه ری مونگه دی سفر اغا و گرو اغا کم لاستر آورن و گرو، اول باید ده وقت لیشی چه در افغانستان پا وضعیت که چه کلا ده اغا مجلس وشو او مجلس ختم شو دی نن دوه درې ورځې د غیلې تیرې دي. څه تاثیرات راغلل؟ مثبت راغلل که منفي راغلل؟ خو د کومې ولسوالیانې چې په دې پنځه شپږ ورځو کې ونیول شولې دا ټول ابدي څرګندې دي. په اقتصادي وضعیت کې یا مثلا د کوم پولي ارزښت ټیټ شوی ده په دې حالت کې څه مثبت بدلون راغلل؟ یعنې په دې بخش کې کوم تاثیرات په دې بخش کې نه دي کړي. او د بل طرف نه کچیر وکتل شي چې د افغانستان د دغه حکومت خاص دغه نه چی شوه وو د امریکا د حکومت نه دغه خاص شو د موازی د امریکا د منافع سره نه وو، یعنی په خپل دغه خاص سیاسي منطق نه لري.
مثلا څه وخت نه تاسو کې وای چې مثلا افغانستان دقیق څه وخت له ولې هغه خاص ته ونه رسیدل؟
خب دا وځي خبر دي چې دوی خاص بداو چې دلته دوی امنیتی بخش کې دوی تمویل کی دی باندې روس ترازه مدل کوي او بس ده. اوس په دې اساس سوال مطابق چې امنیتی بخش کې څه معنا، یعنی دوی په دې معنا چې په نظامی بخش کې موږ د طالبانو مقابل تمویل کی چې د خپل یو هغه ده، یعنی د جنگ تداوم ده. حال دا چې د امریکا او طالبانو مخکې توافق شوی ده، البته یو لوی توافق شوی ده، البته طالبانو ته مثلا یو غټ نړۍ په سطح یو شخصیت سازی یا یو پروتوکول ورکړ شوی ده. اوس موږ باید دې ته وګورو چې امریکا مو قانع کولای شي چې موږ دغه د طالبان خلاف په جګړه کې هغه کی په جګړه کې موږ ته امکانات راکړي. یعنی د خپل دلته یو تضاد دی، د امریکا د منافع او د افغانستان د حکومت د منافع.
مننه، بیرته راځو مایر صاحب. اغلی رسولي مایر صاحب که څه وایې مهرباني وکړئ که خبرې مو پاتې او داسې را لنډې کړئ چې که وخت راکمېږي راپسې. اغلی رسولی لتاسو اورو دی مایار صاحب په خبرو باندې تبصره صدا دی مایار صاحب خبرې دادی چې امریکا له طالبانو سره یو هوکړه لیک لري یو توافق لري او افغان حکومت له امریکایانو غوښتل چې دوی ته وسلې او پیسې ورکړي سو د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. دی مایار صاحب په فکر باندې دا هغه څه دي چې امریکا یې ښایي ونه کړي. تاسو څه وایئ؟
او بخشه ایساس و هدف ده او چی مایار صاحب مطابق یعنی چی شو نکی؟
دی مایار صاحب نظر داده چی دی افغانستان یو وقت نه لامریکا داده چی یا پدغ سفر که داده چی دی افغان پاوز سره مرسته وکی ملاتړی وکی او پپخوی و داری خصوصا دی طالبانو دی زیادی دون کو بریدونو پاورانده پیاوله کی وصلی ورکی پیسی ورکی تجهیزی کی. مایار صاحب په خپلو خبرو کې ویل چې دا هغه څه دي چې ښایي امریکایي ونه کړي ځکه چې د ده په وینا امریکا له طالبانو سره یوه هوکړه لري یو تړون لري.
دا خو ډېر عمیقه مسایل دي زما په نظر. طبعا هر هیواد چې په افغانستان کې خپل دخالت لري خپل سهم لري په جګړې کې که په سولې کې که د ډیپلوماتیک لحاظ هر یو خپل منافع په نظر کې لري او درسته ده کچیری هغوی د طالبانو سره تړون لري نو هغوی د افغانانو سره هم د افغان دولت سره هم تړونونه لري چې امنیتي ستراتیژیک تړون و په تیره کې موږ درلودلی اوس هم دی یو ځل بیا مختلفو موضوعاتو باندې توافق وسو. نو دا خبرې خو به وي کله به طالب سره تړون وي کله به د افغان دولت سره تړون وي دا چې بیا کم تړون عملي کېږي او کم تړون عملي کېږي نه دا بیا یو جدا بحث دی چې د هغې تحلیل هم سخت په دی دی چې نیتو څخه د یو چا د نیت څخه موږ نه پوهېږو نو څه چې د کاغذ په سر وي څه چې بیا عمل کې ترسره کېږي دا دوه متفاوته بحثونه دي. نو از ما په نظر باندې مهمه ده د فیلان دا سفر ته چې زه مثبت وینم یو ولاته دا هم دی چې موږ ضرورت لرو د مختلفو نړیوال قوتونو سره باید خپل اړیکې ټینګې کړو خپل ډیپلوماتیک اړیکې باید موږ ټینګې کړو او هغه شی کړو هغه باید موږ مثبتې کړو د هغوی هغه همکاري او حمایت د ځان څخه ولرو تر څو پورې
نو تاسو فکر کوئ اغلی رسولی چی دی دغه سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر همدارنګا ورسره ملګری هه دی مصالحي دی عالی شورا مشر عبدالله توانی دلی چی که په اړیکو کې څه ستونزم راغلی خی کی بهتره کی او خپل امریکایي متحدان په دې قانی کی چې له دوی سره مرستې وکي او د دوی ملاتړ ته دوام ورکړي سیاسي اقتصادي نظامی ملاتړ ته.
نو د دوی په وینا موږ خو په جلسو کې ناس نه وو خو د دوی په وینا خو همداسې معلومیږي چې دوی ملاتړ یې ترلاسه کړی دی ولې دا به آینده موږ ته ښیي چې واقعا دا ملاتړ ترلاسه سوی و که هسې د خولې په اساس باندې دوی وویله خو په عمل کې هغه ملاتړ موږ نه وینو دا به وخت
مننه کوو اغلی رسولي بیرته هم درته راځو. مایار صاحب تاسو مخکې وویل چې طالبانو سره امریکا تړون لري غرازی د سی وای چې له طالبانو سره خو امریکا تړون داسې نه لري چې ګوندی تاسو که هر څه کوي کټول افغانستان نیسي ک په زور باندې ولسوالۍ لاندې کوي پاغه تړون کې خو هغه چې پټ اسنادو کې څه دي خو په سرګندو اسنادو کې دا دي چې تاسو تریخواله به کمی په لوی خارونو به حمله نه کوي یعنی دغه تړون چې تاسو ورته اشاره کوي چې خایي د امریکا د ملاتړ مخه ونیسي چې افغانستان حکومت سره ملاتړ ونکي په دې تړون کې خو ډیر زیات شرایط شته دي یعنی دا تړون څه چې هغه ظاهري بڼه ښکاری هغه په دې معنی نه دی چې د امریکا حکومت به له افغان حکومت سره مرستې نه کوي کله چې دا تړون لاسلیک شو په هماغه ورځ باندې د امریکا د وخت د دفاع وزیر په کابل کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي د ما موخه دا ده چې له طالبانو سره د جګړې د پای ته رسولو یو تړون لاسلیک شوی نه کوم داسې تړون چې امریکا به ګوندې د طالبانو ملاتړ کوي او یا حمایت وکړي بلکې د سولې په یو بهیر کې د هغوی د ګډون خبره شوي. تاسو په کوم بنیاد باندې دا وایئ چې امریکایي چارواکي دي د دې په خاطر چې ګوندې حکومت پر طالبانو ډز ونه کړي نو طالبانو ته حکومت ته وسلې یا تجهیز یا د امنیتي ځواکونو ملاتړ نه کوي دا خبره تاسو څنګه کوئ په کوم بنیاد؟
بالکل انسایت دغه حقوقي مسائل چې دي د دې تاسو ځنه مسائل هغه ته سیاسي مسائل وایي. سیاسي مسائل په نړۍ کې اوله خبره کوي، یعنی کوم جهت ته چې د سیاسي منافع روانه وي حقوقي مسائل باید هغه دنبال کړي. دغه وضعیت د توافق، یعنی کچیر موږ د وضعیت تحلیل کو په دې باندې، مثلا ټول تحلیلګران توافق لري چې د امریکایانو سره داسې توافق شوی ده چې تر مراکز و پورې به امریکایان مداخله نکوي، یعنی هوایی بمبارد به نکوي. هغه تر هغې وخته پورې تر څو چې دغه دوی دغه کوم اخراج شده د افغانستان له وتل شي دي دا نهایي شي، یعنی د هغې نه وروسته به بیا دا موضوع هغه کېږي معلومه کېږي. او بله مسله د محترم وویلې چې د مسایل به یا قواعد د سفر به وروسته بیا څرګند کېږي. زما په نظر دا مسایل څرګند دي، واضح دي. دلیل یې دا ده چې دغه کوم مسایل چې مطرح شول دا داسې نه وو چې دوی صرف دومره مصارف وکړل او دومره لوی سفر یې وکړ د دې لپاره چې تجدید پیمان وکړي. هغه کوم مسایل چې مخکې مطرح شوي وو، د ښځو حقوق، شل کرنې لاسته راوړنې، امنیتي مسایل، اقتصادي حمایت، دا مسایل خو داسې نه وو چې دوی تاسو سفر وکړي بېرته سره دا تجدید کړي. دا تکراري مسایل وو، دا خپل لاسته راوړنې کې ناراضي، دا خو د مخکې نه بیان شوي وو.
پامدغه برخه کې که تاسو فکر کوئ که پامدغه برخه کې ملاتړ پیدا شوی زیات شوی، مثلا هم دا اوس پاغه ول سوالیو کې چې د طالبانو پر لاس سقوط کړي دي، د خزو د مکتبونو په اړه باندې جدي اندېښنه شته. د اندېښنه یو کال مخکې په دغه ترتیب باندې نه و، خو اوس عملا دغه اندېښنې سره مخ دي. که افغان هیئت هلته امریکایي چارواکو ته په ځانګړې توګه نانسي پلوسي چې د ډیموکراټانو مخکخه سیاستواله ده په کانګرس کې ده، هغې ته یې دا قناعت ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه عملا له خطر سره مخ دي. طالب چې کومه سیمه نیسي هلته ښوونځی تړي دي نجونو. نو سمه ده چې دا مسایل خو ټول عمر مطرح وه، خو دوی به یو ځل بیا د هغې دپاره کمپاین کړی، هغې ته به یې تبلیغ کړی، خپله خبره به یې هم په میز یخي، د نورو به یې هم یخي، په ځانګړې توګه د پاکستان د مداخلې په اړه باندې.
بالکل دا مسایل نه دي چې دوی په مشوره د خلک متوجه شي. د دوی تحلیلګران چې دي مونږ تاسو د مشرانو نه ډېر دوی پیژني، د وضعیت پیژني په دې باندې.
په څه کړی وي افغان حکومت څه په کار و؟
د ما په نظر په پنځم مورد کې دوی صلح مطرح کړې ده. بهتره دا و چې د صلح مسله چې ملي ګټه ده او یو هغه ده یو موازي سیاست هم و د امریکا سره، دلته یو سیاسي منطق هم درته پیدا کوي. زه وایم چې د صلح مسله یې باید اول کې مطرح کړې وه. او د ټولو نه مخکې دا و چې مخکې دوی چې طالبان ولسوالان نیولې وای، دوی باید آتشباس او د صلح مسله په هغه وخت کې مطرح کړې وای. هغه وخت طالبان خاصه ډېر لوی نه و، او که چیرې دا مسله همدوس هم عملي نه شي او دوی نظامي بوته مثلا مخه کې بسیج مردمي او دا مسایل که چیرې دوی منځ کې دوی دینه کې استفاده کوي چې نتیجه هم نه ورکوي، طالبان به د مرکز افراد
فکر نه کوي که دوی هیڅ اقدام ونه کړي او د سولې نغارې ډنګوي. طالبان اوس هم چندان د سولې په طرف باندې له دغه وروستیو پراخو بریدونو ښکاري چې زور ته پر سوله ترجیح ورکوي. فکر نه کوي چې هغوی به نور هم زړور شي په داسې یو اقدام؟
زه غواړم دا خبره وکړم چې که چیرې اوس د طالبانو سره مذاکره میز باندې د افغانستان هیئت کښېني، طالبان د خپل سابقه یا قدیمي آدرس نه خبره نه کوي، د هغوی امتیازات به اوس به د هغوی خاص ډېر قوي آدرس نه وي، په دې کې شک نشته. خو اوس هم فضا همدغه ده چې اگر چې کله چې مو واړو د مثبت طرف ته بوزو، وضعیت دا ده چې دوی باید صلح باندې تمرکز وکړي. د بایدن طرف ته هم چې دوی
مننه کوم یار صاحب. اغلی رسولی، تاسو هم خپل خبرې راته راټول کړئ په یو دقیقه کې، نو دا بحث وخت په پوره کېدو دی د منور همکاران سټوډیو ته راغله، مهرباني وکړئ.
بس زه همدا ویل غواړم چې په عموم کې درسته ده مشکلات او ستونزې همیشه شتون لري، ولی باید دا ډول ناستو ته نه تنها چې دا یو ځل وسو، بلکې زه وایم دې ته باید همیشه موږ ادامه ورکړو. د مختلفو نورو هیوادونو سره هم دې ته باید ادامه ورکړل شي، دې له همدې طریقه د همدې ناستو څخه، او بیا په دې ناستو کې موږ کوشش وکړو چې درست ده کچری ده طالبانو ده یو موضوع ملاتر کیجی یا ده افغان دولت ده یو موضوع ملاتر کیجی هغه هیواد خپل فایده هم پدې کې ویني. نو هم دغه ډیپلوماسي خو هم ده چې موږ یو څه به خپل په نظر کې نیسو ولی یو څه باید بلته هم په نظر کې ونیسو ترڅو هغه زموږ ملاتړ وکړي. نو داسې ناستې زه همیشه مثبت ارزوم. درست ده ستونزې او مشکلات شتون لري او نیوکې هم یو مثبت ګام دی چې موږ نیوکې وکړو، مشکلات وڅېړو ترڅو آینده کې هغه موضوعات هم په نظر کې ونیول سي او حل سي. نو زه په عموم کې دا مثبت څېړم او هیله ده چې
مننه کوو. فروزان رسولی د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د یو شانوالي د ادارې رئیس او محمد داود